السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجې شوې. نن جمعه د کب یهود لمړی او د فبروري شلمه نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو یو ډیپلوماټ احضار کړی او د باجوړ د بریټ پاړې خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. دغه وزارت د پنځمې پورز په اعلامیه کې ویل چې د چهارشنبې پورز د افغانستان د سفارت مرستیال احضار او خپل پیاوړی احتجاج ورواورو. پاکستانی چارواکي وایي چې د باجوړ موټر بم او ډلیز بریټ چې یو لس پاکستانی سرتیری پکې وژل شول د تحریک طالبان پاکستان له خوا شوی. هغه برید د فبروري په 14 شوی وو. پاکستان تل تور پوری کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې پر دوی دا ډول بریدونه پلانوي. خو د طالبان حکومت دا تورونه په کلکه ردوي او وایي ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسأله ده. پولند له خپل اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له ایران ووزي. ممکن څو ساعت وروسته فرصت نه وي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک د پنځمبه پورز په ایران کې خپل اتباعو ته همدا خبرداري ورکړ چې ژر تر ژره له دغه هیواد ووزي. د ازادۍ رادیو د ایرانی څانګې رادیو فردا د راپور لمخې کاغلی توسک په دغه خبرداري کې احتمالي پوځي شخړې ته اشاره لیکلي. ممکن څو ساعت وروسته د خلکو د تخلیه امکانات نه وي. که څه هم نوموړي دا وضاحت نه دی ورکړی چې دغه خبرداري له کوم احتمالي اقدام سره تړلې. خو په دې وروستیو ورځو کې پر ایران د امریکا او اسرائیل د احتمالي بریټ په اړه راپورونه خبريږي. امریکایي رسنۍ وایي دغه هیواد پاوز د ایران په اړه اقدام ته چمتو دی. خو ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. کریملین وایي د روسیا او ایران ګډې پوځي سمندري مانورې چې د پنځمبه پورز په عمان سمندر کې ترسره شوې سیمه کې له اوسنیو لانجو مخکې پلان شوې وې. دا مانورې داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالاتونو سیمې ته یوه بله الوتکه لیږدونکې بیړۍ استولې ده. ځینو امریکایي چارواکو ویلي د ایران او متحده ایالاتو د خبرو د ناکامۍ په صورت کې دوی ځان یو اوږدمهاله پوځي کمپاین ته چمتو کوي. سیمې او منځني ختیځ ته د امریکا د تجهیزاتو له لیږد سره هممهاله روسیې له ایران او ښکېلو لوریو غوښتي چې له احتیاط او زغمه کار واخلي. د بریتانیا د پاچا ورور انډرو مونټ باټن وینډزور د پولیسو لخوا نیول شوی او د مهال په توقیف کړی. دغه پخوانی شاهزاده او د بریتانیا پخوانی سوداګریز مسول تورن دی چې د رسمي دندې پر مهال احتمالي سرغړونې کړې دي. بی بی سی لیکلی چې د غنی ولکېدل د مرشوي جنسي مجرم جیفری اپستن له دوسیه سره له تړلو رسوایي وروسته ترسره کیږي. پولیسو ویلي چې ماموران په انګلستان کې د هغه دوه ادرسونه پلټي چې یو هغه په ساندرینګهام کې د هغه استوګنځای دی. وینډروز د هر ډول سرغړونې تور رد کړی دی. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې افغانستان د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له کاناډا څخه په 2 منډو وګټله او له دې جام سره یې مخه وکړه. افغان لوبډلې کاناډا ته 201 منډې هدف ورکړ چې تر ټولو ډېرې یعنی 8 منډې پکې د ابراهیم زدران وې. کاناډا په ټولو شلورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 118 منډې وکړې. افغانستان په خپل ګروپ کې څلور لوبې وکړې چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته لوبې بایلودې. خو له متحده عربي اماراتو او کاناډا څخه یې وګټل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د خړو نړیوال پروګرام وایي لوګې د افغان ماشومانو مړینه ډیره کړې.
لاره په سروالې چې د مې څنګه درته نه خاډه هغه د پروړو ورکم پروړو ورکم د دکتر دواو نه چلوته نه دواو د دې پرتی دي.
سویډن د افغانانو په شمول د زینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ستنولو د بهیر د چټکولو خبره کړې.
مهاجرین د تشپنه کې کېږي په ډیرو مشکلاتو باندې په سلو کې کمیږي قبولي واخلي نور اکثرا دوی منفي ځواب.
د پاکستان حکومت وایي د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغاني ترانزیتي مالونه کېدای شي د کراچۍ بندر ته واستول شي.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع دی ځکه چې دلته په کوټې کې هم خطرات زیات دي. د بلوچستان د خوانو وخت نه اوسلته مزایدي کیږي
د روجې لپاره د زنګړو خوراکونو په حق له هم یو مطلب لرو.
د بازار بسیار قیمتي است په می خاطر ما د خانم کوچی
بازار کې ډیر اکرانی ده، هم دی عمل مو په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا.
نور راپورونه هم شته، هیله ده تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه د سر راپورته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي لوګي او بې وزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي ورستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر څو میاشتو کې یوازې 2500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نورې هم شوي وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوګي کچا ګواښون کده او د مرستو د کموالي له کبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یو لاسنیوای کولای شي. نوموړي ویلي چې دا مهال د افغانستان له دریو دوه برخې خلک د خوارځواکۍ له جدي یا بحراني کچه سره مخامخ دي، او په خبره یې دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند ګواښي. بل لورته یو شمېر عام افغانان هم د خپلې ناچارۍ کیسې کوي او وایي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارځواک ماشوم ورلغاړي دی ازادي راډیو ته وویل
لارې په شاروالۍ کې د میاشت 15 درجه تنخواه ده، هغه د پر وړا ورکم پر وړا ورکم د دکتر دواونه چې دوت کوو نه دواوي دا دي پرتې دي چې چاره ته ویل په دامت کې نه چې د بل څه تر په کار کوم لازم ده ته دواوي یو شی راو چې پیسې پیدا کړو دروازه نه چې یو تر اورم ته پیسې نه یې نیم دالا ورته ته پرې شي دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستان ایستل شوی وای خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بي وزلې سربېره جمعی هم ماشومانو ته یو غوښ دی.
باران وشو خېخنی ګډیره ده، ماشومان که خوب نشکله موږ خپل په خوب نشکله خېخنی د بيداره کډیره ده او خټی دي او خېمه دوبو نه ډکی دي نو زمونږه کورون ته ضرورت ده موږ سرپناه غمو کې کورن له جوړ.
ډاکټران وایي خوارځواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کډاونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي لشبګ میشتنې نو ورسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارځواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې مرکزونه لا 200 څخه 2300 ته لوړ شوې. نو موري ټینګار کوي چې له روغتیاي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي او په وینا یې نړی باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاستا لری وساتي. نو موري زیاته کړې چې حکومت له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړې چې افغانستان لپاره پروژې درولې یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصادي پر بهرنۍ مرستو ولاړ دی. د طالبانو لوبیا وکمنۍ وروسته د حکومت د یو شمېر محدودیتونو لکبله غنو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربېره روغتیاي سکتور هم متاثر شو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
اوریدونکو د خبرونه په پاته شیبو کې زما د همکار سلطان محمد سرور ملګرتیا وکړي.
سویډن ویلی چې د افغانانو په ګډون د جنو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزیر ویلی چې د کار لپاره به دوی د کډوالو نړیوال سازمان IOM ته او یا میلیونه سویډنی کرونا ورکړي. سویډن کې مشت یو د یو شمیر به اسنادو افغانانو خپلوان او په دغه هیواد کې د افغانانو د یو شمیر ټولنو غړي د اعلان اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان ګاونډي هیوادونو څخه د لکونو افغانانو د ایستلو په دوام د ځل یو اروپایي هیواد سویډن ویلي چې د افغانانو په ګډون د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزارت اعلان کړی چې اویا میلیونه سویډنی کرونه به له دې هیواده خپل هیوادونو ته د یو شمېر بې اسنادو کډوالو په بیرته ستنولو ولګوي. د سویډن د عدلي وزارت د دې هیواد د کډوالو وزیر یوهان فورسل په حواله د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 13مه خبر کړي بیان کې ویلي چې دا ځانګړي سوي پیسې چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته ورکول کیږي د افغانستان، عراق، سومالیا، ازبکستان، سوریه، تونس او لیبیا څخه د غیر منظم کډوالۍ مخنیوي او د هغو کډوالو بیرته ستنولو پر اسانتیا ولګول سي چې په سویډن کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد سوي دي. یوهان فورسل ویلي چې اوسمهال له هرو دریو پناه غوښتونکو یوازې یوې د پناه غوښتنې قانوني معیارونه پوره کوي. په دې بیان کې د ښاغلي فورسل په حواله زیاته سوي چې دا مرستې د هغو کډوالو لپاره ځانګړې سوي چې د خپل هویت تصدیق اسناد نه لري تر څو دوی سره خپلو هیوادونو ته بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي. په دې کې د بیرته سندونکو لپاره د سرپناه، خوړو او طبي مرستو چمتو کول هم شامل دي تر څو د دوی بیا مدغمېدو ته اسانتیا برابره سي. د مرستې به په سویډن کې د جرمونو په تور محکوم شویو اشخاصو لپاره د ایستلو بهیر چټکولو کې هم وکارول سي. د سویډن حکومت د اعلان یاد هیواد کې میشت د یو شمېر افغانانو چې د پناه غوښتنې دوسیې رد سوي خپلوان او د افغانانو ټولنې اندېښمنې کړي. دوی وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د سویډن حکومت باید د افغانانو اړوند د پرېکړې باندې بیا غور وکړي. د دې ډلې په سټاکهولم کې یو میشت افغان چې په خبره یې ځینې خپلوانې چې له 2021 کال راپدېخوا د هیواد ته کډوال سوي او د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې نه دي منل سوي، ازادي راډیو ته وویل د اعلان اندېښمن کړی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او نه یې غوښتل نومي راپور کې خپور سي. د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل
حکومت طالبان عملا در آنجا هیچ امکانات اقتصادی را نمیتونه فراهم بکنه.
طالبان عملا هیچ اقتصادی شرایط برابرولی نشي. سربیره پر دې ډېرې کسان چې دلته او نورو هیوادونو ته کډوال شوي افغانستان کې ژوند ته جدي خطر دی، خصوصا څوک چې 2021 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته راغلي له تریخ برخلیک، زنداني کېدو او شکنجې سره مخ کېدای شي. په ځانګړې توګه ښځې چې که په هر دلیل بیرته ستنولو ته مجبورې کړل شي افغانستان دوی ته زندان دی چې نه فعالیت کولی شي او نه یې لورګانې د ښوونځي د تګ اجازه لري. که دا بهیر شدید شي زه ډېر ناهیله یم چې وضعیت به افغانانو ته
د سویډن په سټاکهولم کې د افغانانو ټولنې یو غړي اختر محمد راسخ هم وویل چې د اعلان د نورو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښمن کړی. وایي چې ورځ په لیدا د افغانانو پر وړاندې سخت اقدامات د زیاتېدو په حال کې دي.
سویډن د هغو هیوادونو له لړ دی چې د مهاجرت ژوند دلته مشکلات سره لاس او ګریوان دی. مهاجرین دلته چې پناهنده کېږي په ډېرو مشکلاتو باندې په سلو کې ککمیږي قبولي واخلي، نور اکثره دوی منفی ځواب ورکوي. د مهاجرت قوانین ډیر سخت دلته په نوي پریکړو باندې ډیر قید کړی دی.
د دې خبره دا مهال سرګون افغانان په سویډن کې په بی برخلیک حالت کې دي، بی اسناد دي او د ریپورټولو بهیر ته برابر سوی دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جرمني په ګډون یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم هغه افغانان چې د هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل یا په بیلابیلو جرمونو تورن و د قطر او ازبکستان په همکارۍ بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2021 کال راوروسته کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي زرګونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون اروپایي ملکونو ته کډوال سوي او ډیرای لا د اوسېدو قانوني اسناد او قبولي هم نه دي ترلاسه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په اړه خپلو سلاکارانو سره غونډه کړې. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې د امریکا او پاوز خایي په لنډو ورځو کې پر ایران برید ته چمتو شي. دغو رسنیو ویلي دي چې پر ایران برید به پراخ وي او خایي څو اونۍ دوام وکړي. نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په نهویشتمه ل خپل جګپلو سلاکارانو سره د ایران له کړکېچ سره د مقابلې په اړه خبري وکړې. د سی ان ان او سی بی اس نیوز د راپورونو له مخې د امریکا پوز شای په راتلونکو څو ورځو کې پر ایران د احتمالي برید لپاره چمتو شي، خو ویل کیږي چې ټرمپ لا هم خپل ورستۍ پریکړه نه ده کړې. سی ان ان د خپل سرچینو په حواله ویلي چې ټرمپ د ناسته کې په خصوصي ډول هم د پوزي اقدام پلوي او هم مخالف استدلالونه اوریدلي او د خپل سلاکارانو او متحدانو نظرونه خوشتي دي. په همدې اړه د ټرمپ یو سلاکار اکسیوس ویپانی ته ویلي ولسمشر رستر بلی ناهیلی کیږي د هغه ځینې نشته کسان د ایران پر ضد د جګړې په اړه خبرداري ورکوي، خو د ده په اند نیوي سلنه احتمال شته چې په راتلونکو څو اونیو کې به پوځي اقدام وشي. د امریکایي رسنیو لکه د اکسیوس، وال ستریت ژورنال او سی ان ان راپورونه ښیي چې له ډیپلوماتیکو خبرو سره هم مهاله متحدو ایالاتونو منځري ختیځ ته ګڼ شمېر جنگي الوتکې او د ملاتړ هوایي وسایل استولې دي. ویل کیږي له هغه وخت چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید کړی و، دا په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر هوایي تمرکز دی. د اکسیوس راپور پر اساس امریکایي چارواکي باور لري چې د ټرمپ اداره د عامه افکارو تر اټکل ډیر یوې پراخې جګړې ته نږدې شوې ده. د خبرو سرچینو په وینا پر ایران احتمالي پوځي عملیات شایي یو څو اونیس او پراخ کمپاین وي چې تر محدود او هدفي برید به ډیر یوې بشپړې جګړې ته ورته بڼه ولري. وال ستریت ژورنال راپور ورکړی چې امریکا په وروستیو ورځو کې پر مختللي F-15 او F-22 جنگي الوتکې، د قماندي او کنټرول الوتکې او د هوایي دفاع سیستمونه سیمه ته لیږلي او دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته روانه ده. د دې رسنۍ په وینا دغه پوځي وړتیا امریکا ته دا امکان ورکوي چې یوازې محدود برید ونه کړي، بلکې د ایران پر ضد دوامدار او اوږدمهاله هوایي جګړه په پام کې ونیسي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغان ترانزیتي سوداګریز توکي اوس بیا صادراتو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي. دغه محمولې له میاشت راهیسې په چمن او کوټه کې بندې پاتې وي، خو افغان سوداګر د کراچۍ بندر ته د خپلو توکو د بیرته ستنولو په اړه بیلابیل نظرونه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پاکستان حکومت لخوا په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د مالونو په اړه د سخت اقداماتو په دوام تازه د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې FPR اعلان کړی چې هغه افغان سوداګریز ترانزیتي محمولې چې له میاشتو راهیسې په چمن او کوټه کې بندې پاتې وي اوس د بیا صادرولو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي. پاکستاني ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د چهارشنبه په ورځ د دلبې په 9 راپور ورکړی چې د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې د اعلان له مخې د ټولو بندو سوداګریزو توکو بیرته حرکت اوس د کراچۍ بندر د قاسم بندر للارې د بیا صادراتو اجازه ورکول شوې ده. د دې امر له مخې په چمن او کوټه کې بند پاتې سوداګریز توکي به د موجوده مقرراتو سره سم او د ګمرکي چارواکو تر څارنې لاندې د کراچۍ بندرونو ته ولېږدول سي. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې له ضمانتي ترانسپورتي شرکتونو څخه هم دا غوښتي چې د توکو د لېږد لپاره د رسمي غوښتنه ورکړي. د دې راپور له مخې هر کاروان به حد اکثر 15 موټر وي او د ګمرک یو مامور به ورسره مل وي. یو شمېر افغان سوداګر د خپل هغو توکو د بیا صادرولو په اړه ویشلې نظرونه لري چې په چمن او کوټه کې بند پاتې دي. د ننګرهار د سوداګرو د ټولنې مشر او سوداګر زلمی عظیمی چې مالونه یې له میاستو راهیسې په کوټه کې بند پاتې دي، د پنجشنبه په ورځ د دلوي په 1:30 ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خصوصي سکتور په ګټه ده.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع ده، ځکه
چې دلته په کوټه کې هم خطرات زیات دي، بلوچستان د خوانه وخت نه وخت تلته مزایری کیږي. او بل مسله دا ده چې په تجاران باندې ډیټنشن واردېږي، د کنټینرو کرایه ده او د ډرایورانو موټروانانو د دې روزمره دیاړي ده. دا ظالمانانو د ورځ لس زره کلدارې د یو ګاډي د دې دیاړي غواړي. دا د افغانستان د سکتور خصوصي په نفع ده.
خو یو شمېر نور افغان سوداګر وایي چې د کراچۍ او بندر عباس بندرونو له لارې د دوی توکو بیا صادرول ډیر لګښتونه لري. د غړیو افغان سوداګر حاجی قدیر چې مالونه یې په چمن کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل
جنسای ما و چمن دارین اونم روغنه. اینا تقریبا طبق محاسبات که ما کردیم مگی
سمک مالونه چمن کی دی؟ غوړی دی. د هغه محاسبو له مخې چې موږ کړی، کداله چمنه کراچۍ ته یوسو او له کراچۍ څخه بندر عباس ته بیا صادر کړو، تقریبا $8,000 پر هر کانټینر لګښت راځي. په داسې حال کې چې ارزښت یې $15,000 دی، یعنی تقریبا 80% د جنس د ارزښت لګښت راځي چې موږ یې اندېښمن کړی یو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که څه هم دا پریکړه کولی سي د نورو زیانونو مخه ونیسي، خو په خبره درنو اضافي لګښتونو په سوداګرو دوه چنده فشار راوړی او د دواړو خواوو ترمنځ سمدستي حل او همغږۍ ته اړتیا ده. د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
بلې مشکل اساسي است که بالا یې اموال کس برلاویږي کې د مرچ آمدن د تنشن آمدن
اساسي ستونزه ده چې پر دې مالونو د راغلي د تنشن سربیره موټر چلون کې هم د ودریدو پیسې غواړي او دا د سوداګرو لپاره ډیر لوی زیان دی. خو سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه انتقال کړي. هله تجر ترجره دی موضوع ته د هلارو منتل شي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان سوداګری وزارت د جنوري په 12مه پیو بیان کې ویلي و چې ټول هغه افغان ترانزیتي توکي چې په کراچۍ او ګوادر بندرونو کې بند پاتې دي د بیا صادرولو لپاره به خصوصي. تر دې پریکړې وروسته یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی د توکو بیا صادرولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولی دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د 2015 کال د اکتوبر په 10مه د دواړو هیوادونو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې. وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو د بیا پرانستلو مخالفت وکړ او ویل چې دا لاره به یوازې هغه وخت پرانستل سي چې پاکستان تضمین ورکړي چې دوی به بیا دا لارې په هیڅ پلمه نه تړي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومتونو د اکتوبر له نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وکړ، خو د لارو د بیا پرانستو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی او د خبرو اترو د پرمختګ جزئیات هم لا نه دي خبر سوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې مې دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور مې دار ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس براشو د کرکټ نړیوال جام ته چلو به په سریلانکا او هند کې روان دي. د افغانستان او استرالیا لوبډلې د شل اوورونو د کرکټ په نړیوال جام کې له دوهم پړاو څخه پاتې شوې. د افغانستان لوبډله چې لومړی ځل یې په 2010 کال کې د اتلولۍ ته لاره موندلې وه، سږ کال هیله منه وه چې دوهم پړاو ته به ووځي، خو بریالی نشوه. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د شلو اورونو د کرکټ په نړیوال جام کې اته برلاسه لوبډلې معلوم شوې. په دې نړیوال جام کې چې د فبروري په 1مه د سریلانکا او هند په ګډ کوربتوب پیل شو، د نړۍ شل لوبډلو په 15 ګروپونو کې برخه پکې واخیسته. په هر ګروپ کې 15 لوبډلې د پچ له مخې سره یو ځای شوې وې چې د سر جوی دوهم ګروپ ته ووتې. افغانستان د دې اتلولۍ په ډی ګروپ کې و چې د کپتان راشد خان په وینا د دوی په ګروپ کې دوی ډېری پیاوړي لوبډلې ورسره یو ځای شوې وې، نو د دوی لوبډله دوهم پړاو ته ونوته. په لومړي پړاو کې د نړۍ یو ډېره تکړه لوبډله آسترالیا هم پاتې شوه. آسترالیا په بی ګروپ کې له سریلانکا او زیمبابوې څخه ماتې وخوړې. د شلو ورنو د دې اتلولۍ په لومړي پړاو کې هند، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز هغه لوبډلې دي چې خپلې ټولې ګروپي لوبې ګټلې دي. کرکټ د شلو ورنو د 500 ورنو او ټیسټ لوبو نړیوال جامونه لري. د شلو ورنو نړیواله لومړی اتلولۍ په 2001 کال کې په جنوبي افریقا کې ترسره شوه. روانه اتلولی لسمه یوه ده. تر اوسه دا اتلولی دوه ځله هند، دوه ځله ویسټ انډیز او دوه ځله انګلستان خپل کړی ده. سریلانکا، پاکستان او استرالیا یو یو ځل د نړیوال جام ګټلی دی. افغان لوبډلې لومړی ځل په 2003 کال کې د شلو ورنو نړیوال جام ته لار وکړه.
ل خبرونو ور اخوا
د پکتیا ځای مسؤلین همدارنګه کروندګر او سوداګر وای چې د بخوا په پرتلا د دې ولایت تازه میوه او ترکاریو په حاصلاتو کې 15% ډیروالی راغلی دی. دوی زیاتوي د کورنیو حاصلاتو په ډیرې دو سره په بازار کې هم تر یوې اندازې د نورو هیوادونو د تازه میوه اړتیا کمه شوې.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې مسؤلین همدارنګه د شنو میوه او ترکاریو سوداګر او کاروباریان په دې ولایت کې د دې برخې د حاصلاتو د ډیرېدو خبره کوي او وایي د پکتیا کورنۍ او بیا له دې سره په څنګ کې د هیواد په کچه کرنیزو محصولاتو تر ډیره د داخلي بازار اړتیاوې پوره کړي او نرخونه یې هم مناسب پاتې شوي دي. دوی زیاتوي په پایل کې له پاکستان سره د لارو د تړل کېدو له کبله د تازه میوو او شنو ترکاریو د کمښت په اړه اندېښنې وي، خو اوس تشه تر ډېره بریده کورنیو حاصلاتو ډکه کړې ده. د تازه میوو یو تن سوداګر روزي خان احمدزی ویل
میوجات ته د پکتیا میوجات او د نورو ولایتو د وردګو د دوه لوګر دوه د پکتیا د ورګون میوجات سی وګورې دا میوه په خوند کې ذایقه کې په رنګ کې ډېر فرق لري. د الله فضل د موږ دومره میوه جاتي وس عملن تاجکستان ته ځي، نورو جوه ته ځي، وچه میوه د موږ سه هند ته ځي، چین ته ځي، دوه جوه ته ځي. نو موږ د الله فضل د افغانستان خو بیخي یو غنی مملکت د میوه جاتو په حساب باندې.
د ګردیز خار د سبزه او میوه د منډای او تن دکاندار ګلاب ګل درویش هم وایي چې اوس مهال مارکیټ کې په کافي اندازه تازه میوه شته او ځین نور بیا د ایران او چین څخه هم واردېږي.
شکر الحمدلله هر څه شته، دا کمنی دی، انار دی، انګور دی، خلک بس دغه منی دی، ورور جان انار دی، انګور دی، دغه شان خلک سره غواړي. نور بس دا مالټی دی، له ایران نه راځي، لکه دا کیوی وخه نه کوخه، دا شان لږه نور ان شاء الله هر څه استک خیری.
د ژمی په موسم کې نور کلونه د مالټو په ګډون یو شمیر تازه میوې له پاکستان څخه واردې دي. خو د تیر کال په اکتوبر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو له بندېدو وروسته بازارونه تر ډېره کورنیو میوو نیولي او یوه برخه یې له ایران او چین هم واردېږي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار یو بل اوسیدونکی فریدالله وایي
انار سته، مڼې سته، انګور سته. د دې نه وروسته خدای مهربان نور سی پسرلی کې د افغانستان خپل میوه موږ ته صحیح ده. اوس مثلا ایران میوه شته، اوس وطني خپل وطن سره ارزان هم ده او ښه کیفیت هم لري.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریز سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره مرسته او همکاري لري. په انټرنیټ باندې زموږ پته مهیروي azadiradio.com. رابشو د خبرونه نورو پاتو مطالبه ته. د روجې پر را رسیدلو سره یو شمیر افغان جونې او مېرمنې وایي په کورونو کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کړي چې ورته ارزانه تمام شي او صحي. ډاکټران بیا وایي دا خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي، د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځنګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې اندې باید ډیره استفاده ترې ونکړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د روژې په مخامي کې اچار او چکني او په پیشلمي کې هم مربا د پډېره یو د سرخانونو اخې معمول خوړه دي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي سکالې هم روژې ته په خپل کورونو کې ځینې مرباګانې، چکني او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې هم مرته ارزانه تمامېږي او هم صحي. د کابل اوسېدونکو نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در بازار بسیار قیمتی است و می خاطر ما در خانه هم ترشی جور
بازار که ډیر اقرانی ده له همدې عمله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحی راځي مربا لمنو جوړو مڼې دا ورځې کې ارزانه دي د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو اچار بیا له شلغم گازرو ګلپی تور بانجانو او له نورو شیانو جوړو
زردک ګلپی بانجان سیاوي چیزا جوړ میکنیم
تونو موړې په خبره ساګروژا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلابیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 50 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمېر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي رادیو ته وکړه ویل په ټوله کې نرخونه هم دادي خو د دوی په خبره ممکن څوک په لس کمو یا لس زیاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسیدونکو سکینه بیا وایي دوی هر کال روژه کې داوري اچار او چکنی جوړوي.
مونږ د سرکې اچار نه چو د اوري اچار چو پروژه کې او د شنې دنیا چکنی کو چې شنه دنیا مرچک او وګه د ماشین نه وباسو او مستو کې ګډو.
ډاکټران وایي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې ونه کړي.
د ازادي ملمه
السلام علیکم زه احمد تکلیم او د ازادي ملمه یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل په هنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. په هندوی محمد اسف بهند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره ل جرمن آنلاین ویب پاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپل آثارو په اړه خبرې کوي. ل ښاغلی بهند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو دا بسړای څوای خو دومره میادیږي چې د لومړي د لپاره مې پلار لاسه نیولای و ما بوئتم خو انځیته چې هغه کابل پچل دی کې د علاودین تجربوي ښوونځی و او کتاب و قلم و مطالعه و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و او لومړي د لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ چې له کور او څه له جوماته وروسته ښوونځی و دا بس د ژوند سفر و اوس دغه د ځکه د چا خبره اته شپېته اویا برید کیو او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې.
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چارګي کې ګزرګاه پله ته ور څېرمه او کلی د شکلا خان کلا هلته زه زېږېدلی یم. خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چارګي ده،
هغه هم د کابل چارګي کې له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده. دا کلی چې موږ نور ټول نو ماشومتوب و تاند ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او دا کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څه ملفته خو زه رسمیاتو کې چې کوم ساسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارله سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا یې زه رسکرۍ ته بونځي چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې م چې زما هغه راغلي بیوګرافي التم کېدای شي متناقضه وي. کله ځینې ځایو کې دیار لسو درې دېرش ده او ځینې ځایو کې دیار لسو پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه ته لوګین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاده وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وای کنه دا به ورسته راته وای اسلغه مخې درته وای استاد چې درس مو چیرته ویلې، تر کومې درجه پورې مو درس ویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چې لاندې وایم زه شپږ کاله په علاوالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود طرزي لیسه چې په دارالامان کې وه هلته یې ولېږلمه. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې، خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم. له کونجه سلیما مور و پلار راغلي وو او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورسوه. زه په صراحت سره وویلی سم چې هغه یو تعلیمي کال ما ته ډېر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره یې ډېر څه در زده کړل؟
خود بل چاپېریال و بل محیط و. ما د خپل کلي و کور ډېر د دستور زده کړل چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و. تر ډېرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستی ما ته د کابلۍ خطاب کاوه، تر هغو چې زه بیا کمیس پرتوک سره عادت شو. او دولسم نه چې خلاص شوم په دیارلس سوه څلور پنځوس کال کې په ځمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار په منځ کې و هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یا لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جګی کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم او د تدریس چارې رالغاړې شوې. او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد قدیر اکادمیسیان صدیق روحي تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال ووړی و ده. دا زما د زده کړو لنډ معلومات.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې؟
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډي لپاره درې ځلې کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر. او هغه وخت د پی ایچ ډي زده کړې په افغانستان کې نه وې او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او
ډېر اله. بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړئ او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلي په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغه تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ومه د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ومه چې خپلې ادې سره په محلی سرویس کې ناستم او تلم وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کلی د لارې په سر راځي پیش لدې چې دا څلور درې شروع سي، یو کلی راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه هغه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یې وه جلۍ ولاړه وه مونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کړې، تور اوربل په خاورو بدي نه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوریک برخه نورم قوي شوه. یعنې لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته حالت از چلور دری چی دی چی یو دادل ده بل صدمرده ده بل توکرک ده بل اخچه ده هر دره زان تا جلا اتن لری ده عرکاتو ده اغسندری چی دوی پا اتن پیجریان که وایی ده دیو تاثیراتو او راغ میده ادبیاتو مسئله تا اغا ده نه پا کور که لمان مشران لالا لالاگان چی و دی آغوی تاثیر پا ما دیر و
اتسو که اینو مغلی لطفا آوریدون کتا
زمون ده مشر لالا زمان البته اولین اون کی چی و پا کور که مور و پلار و چلا که اونه کولا بیخو می سواد نظر لوت و پلار می دیر زلی تنگار کوا و مکتبی خودل خوب معملی دول زمون ده لمرانهی نه یواز زما بلکه ده پول کورانه او بیالا ده پول کلی ده مراد خان ده ماشمان و استاد زمون مشر لالا محمد ظریف بهاندو دا خلق با ده کلی ماشمان براتوه ده مون کورس ده ماسکین لخوا یا ولو یا برنده و بام و ده پسر با ماشمان که نستل او ده مالالا با درس ورکاوه لاغه نرانی ولی او بیامی وروس خدای دی غریب که رحمت کی وفات شوی ده او لغنه چه دیر مؤثر و آقا دکتر سیم لطیف بحان دو دایم بای نتاول ما چه ز مطالعه وکم دی ما خب یاد کیگی چه دی رحمان بابا یو دیوان و زموک بکور که دی پوست دا پوخی چرمی بنده و دا یو چه زول سوی مو خوزه دی سر دوم را دا سوی اومد چه دا با منل وسته خوب بند را او کله کله باندې دغه څه په ټاکر باندې پاتې وو بیا باندې رانه لري کاو او پاتې دې خوند را کاو بیا لم دغه ځای نه نور دغه ادبي کاروان پیل سو چې وروسته مؤسسین سو بیا د پوانتون در شنه او د استادانو خبرې دا ټول په ما باندې تاثیر وکړي چې
دغه ما کې دغه مسائل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا د نور ارتباطات تاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه د ټولو تاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې ورسته چې د کابل په هنتون په ادبیاتو په هنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل ک په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی تاسو په څیړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې
بالکل پیدا کړی بلکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم اما غمزولي چې موږ سره و په نرخ لیسه کې د ما ښه په یاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومي چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده یو چونغر د موږ د میدان خواته چې زی ده د پغمان نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چې زیارت راځي پس دغه دایراتی کلا چې راځي لاندې دغه نه دانتا دغه پاس یو غرد دی دغه سیمه چې غار وای دغه سیمه ته موږ هغه راوستي و را درې شپې مخکې له واده موږ یو لاس پنځه لاس نفر زلمیان راغلی وو چې یو د موږ یو هم سنفای هلته خپلوي وه او دغه ځای موږ دوی ته ورا راوستي وه هلته ما ډېرې سندرې واورېدې البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به بیا وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه تر اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات وو بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسو اتنونه به وو او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدي خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډۍ یو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین پر اتاک سره زما یادښتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نښوده ما دا 50 کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یمه ما تر اوسه پنځه د لنډیو ټولګې ټولې کړي او خبرې کړي دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغسې په د لنډیو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړي هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د د لړۍ ټول هغه ټول کې ټول کې چې په افغانستان کې د نننه او افغانستان د باندې چاپ شوی دي او ماته معلومه وي هغه ټول معرفي کړی دي او اوس هم چې چیرته د لړۍ ټول را پیدا شي په شکل د اشکال پیدا کوم او په غیر څه لیکم او بیلګې تر اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په اخر کې زه هغه نوی لنډۍ چې را ټولې شوي هغه مورږدم په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زدم پنځه ټولګې ما خبرې کړې څوسم او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسي ادبیاتو د لنډیو د نور ولسي ادبیاتو د بڼو. اول خو اوریدونکو ته وایو چې اسف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی، نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی. که داسې یو شعر راته وایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه شعر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی سم ته ده ځکه دغه زما دوه شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شوې ډېرې دي خو چاپي یې دوی دي مرور هم ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښي وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به را لاړ کړو مرور هم ځکه هغه چاپ شوی په کابل کې او یو ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې را ټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دي وي لونګ دي وي نظم در نه نظم که مې سر لاړ شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه داسې ځایي کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې ووې خپلې سیالې ته غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي.
مننه بهان صاحب. کور مو ودان.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. اوس هغه برخه راته وایست چې شعر تاسو څه وخت شعر ویل پیل کړل؟ په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لومړی ځل تګ راتګ پیل شو، که وروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې، کوم وخت ستاسو اولین شعرونه راغلي او لیکل شوي دي؟
ما لومړني شعرونه د پانتون دوره کې پیل کړل. چې کله راغلم د نرخ لیسینه فارغ شوم د اصولو له مخې زه د لیلیې مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وم. نو لیلیه وه په کابل پوهنتون په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه و. دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای او د پولیتکنیک د انستیټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په 1956 کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو واورید دا آزاد شعر و؟
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه و چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي. خو موږ خپل هغه نه بنده و که مخفا راته و که خو زما لومړنی شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکو کې تم ومه ژوند مې کاوه هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاده شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې اسف بهاند څنګه له کابل نه ووت او ولې ووت سرقم چون چی تتمس او سرو لوپا تورسی دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چما ولی کلا دیگه نم دا لارو کی لارو بیان دا کتاب چووسی لگالا کماندان دیر سوی دی التا دا چما بش پرد که بیان دغه خبره د ما په ذهن کې و چې یو چا راته وویل چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی. ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه، البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې. دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه، یو څو بیته مې لرې کړه. اوس دا کتاب آنلاین چاپ شوی ده، د آنلاین بڼه هم پیدا کېږي. د هغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده. نو د سید جما شاعري ګډه وډه ده، خو ډېره برخه یې آزاده شاعري ده.
ډېر ښه، دا یو کتاب شو لارو کې لارویان. له دې نه مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شعرونو ټولګې مو چاپې دي، او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعې مو چاپ کړي دي. که اورېدونکو ته ووایاست لطفا بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي، دا شمېر څو ته رسیږي؟
شمېر بیا د کومو بیوګرافي چې ما د ما مختلف ویبسایټونو خبره کړي غږ کې د ما د کتابونو شمېر درې څلوېښت کودل شوی ده. خو په مستند ډول زه تاسو ته ویلی شم چې نمونه خو به زه د ټولو ورته ووایم، خو مهم ما ته ټول دي، ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یې ورته ویلي چې دا څه خبرې چې ته کوې دا ولیکه، هغه به نه لیکه. دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا داسې ده لکه اولاد، او زه چې نه یم د ما اولاد به بې سرپرسته وي، څوک به دفاع ترې کوي. نو دغه مهم ما ته ټول دي، البته مهم زه نه شم کولی ووایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده. خو هغه دي، هغه دې په سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې مې خبرې پرې وکړې. بیا په ترتیب سره د شعرونو دغه ټولګې دي چې ما یاد یې کړې. په شعرونو په دغه نوې ټولګه کې چې ما څلور آنلاین کړې ټولګې راوړي دي، د هغو آنلاین کړو سبلیکونه دا دي. ما د شعري ټولګو سبلیکونه د باران سیوری، یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره، راشه چې سترګې مې له مځکې نه راټولې کړمه، مورې مننه چې لیدې دې کړمه. دغه څلور ټولګې ما په دې یوه شعري ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې، او د هغې نوم مې کېښود زه کور کې نه یمه ور مه راوهئ. دا شعري ټولګې وې. او لنډیو برخه کې زه باید تاسو ته عرض وکړم چې درې ټولګې لنډۍ چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړ، پس له دې هم د هغو سرلیک د لنډۍ او د ثبتولو ستونزه چې زه په تیوریکي اړخ هم کار کومه چې دا لنډۍ زه چې راټولوم دا له کومه کېږي. په دې وروستیو وختو کې مې یو بل عنوانه کوم هلته بغلي ورکړه چې د لنډیو اصلي منابع خلک دي. او دا درې ټولګې خپرې شوي، درې ټولګې بیا چې دي هغه جلا دي، چې مثلا یوه ټولګه یې کرونا ته وقف شوې ده، او یوه چې هغه ته مې عنوان ورکړی کرونایي لنډۍ، او یوه ټولګه یې دا څو کاله مخکې چې پاکستان او ایران په غیر قانوني ډول په دې ظلم سره چې هغه لړۍ اوس هم روانه ده چې مهاجرین را ایستل، دغسې چې د هجرت د چاپېریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي، هغه مې علیحده ټولګه هغه کړې ده. او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده، د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې لیکل شوي دي، هغه مې چې بیا راټولې کړې دي او د کتابي بڼه مې ورکړې ده. یو نومېږي د تعظیم ډیوه او د نوي نسل روزنه، او دغسې نور هغه دي ځینې مورنۍ ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوي نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب. البته یو دوې سلسلې نورې مې دي د کتابونو چې هغو ته ما یوه ته ژوندي یادونه نوم ورکړی، بل بلته د تللو یادونه د دې دوارو لړیو درې درې ټوکا چاپ دی او څلورم ټوکی کار روان دی په ژوندې یادونه کې هغه مقالې دي چې ما د خپل استاد ژوندې فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دی ایا د استادان مې دي چې ما په پرورش کې رول لرلای دا او یا د نوې نسل د دې آثار او افکار د نوې نسل پر روزلو کې مهم ثابت شوی دی په هغه باندې مې لیکلي او بل لړۍ چې دا د تللو یادونه دي د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د امام صنفیان او یا د عبدالله خلک وي یا د ما استادان پاتې شوي او یا دغه خلک چې وفات شوي دي ما په هغو د دوی فرهنګي فعالیتونو مقالی لیکلي هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي دغه سې نور دوستان کولای شي چې البته یو بیخي نوی هغه لړۍ چې ده هغه د افغانستان کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي ستونزه ما څېړلې ده په دې موضوع کې تقریبا ما 50 یا 50 مقالې خپرې کړي چې دا مې بیا په دوو ټولګو کې راټولې کړي عنوان مې ورکړی د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغړی دی
ډیره زیاته مننه خغلې بهاند د 15 یا 18 کلونو فعالیت ژوند او ادبي تخليق د دې سپړنه په د لند امریکا کې نشي کېدای زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وخسته کده د امریکا په پای کې خغلې بهاند خپل یو شعر هم راته وایاس چې بیا الله مغه شعر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنې وکړو
سلام ده زه دا شعر دا پیدا کوم راځه دا شعر بل یاد ده ته وای مو سره په یاد سره دا فرخنده چې کله هو جلا او وی ای وس وځه ولا غیر سما یو لندکای آزاد شعر لیکلای چې دین خلک غت لندکای هم وای دا شعر نو ته هغه دا شعر چې هی دلری کلی خلکو غږ می در راسی کنه دا غدی وژنی می وهینه سوځوی می
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد په هندوی محمد آصف بهاندو چې د آزادې ملما په دغه خبرونه کې خبرې کولې تر بلې مرکه د خدای خدي وي
د آزادې ملما
تو نسل قهرمانی من تو مشت پرتوانی